سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اورئ.
ټکی د پروان سیمایز چارواکی وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکی وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په سلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه د لسیړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنی طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دی پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړه دې نتایدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنری سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه چې د محکمې به عادلانه وي کنه پښتنې خورا زیاتې دي. زمنګ ټینګار د دې چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسېو کې د هغو سلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شادو شمشیر زیارت مجاور ته برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر سلور پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې وسلوالو په شاته کړی او جګړه پای ته رسیدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمایز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقی وای چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تیر ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې وژه او یو بل ټپیکړ. د قربان ولسوال وای چې مظاهره کوونکي به د وژل شوی دوکاندار جسد د پروان د والی دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
د
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ورورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو.
غلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري اطلاعی شي. د خبرداري ورکړل شوې د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یو موافقې ته نه رسیدل خې د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوي رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونې ټول پښتنې غوښتنې د یونان کین اړخې صدر اعظم الکسس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکوونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوس کې دوه چودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت بوکو حرام سخت دریځې ډلې لخوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه کېږي.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کس مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو برن جټ بمبارو ځل ځمان نه پوهېدل.
کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول درې بو صبح په ځان نه پوسوي پټو شهر مل سره پات سول بس تکان سو ازر بیس لوست.
د کابل چا پرسپاڼه ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان په هم دې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار
د ګوري اچار
کنور د هیڅ کار نشوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کړم.
خدای می دې درته رند کی زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو د خبرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسیدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معذب سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات د کورنۍ چارو
رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سالنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی د ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی، چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارس د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بیت مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل تاکیا کې خاطره د موږ په هدي قواو باندې ورته بیت شوه ده ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشته قومونو ترمنځ اختلافات او اور تلمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو د مرستې پر رسولو کې بېغوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دی وی نه کوچنیان شوونځوي تتلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قومندان وی چې د بریدونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات دروح الله انوري په رپورت کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پروتو سیمو اوسیدونکو وای د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وی چې اوس به ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او لمنځه بزي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غزی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وای دوی په جمعات کې للمانځه ادا کول ورسته خپل کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلاوله کته جمعه ته واپس راتلو درې کسمخ کې یو کساتو یو پاد شکر کوړه لاړو مندر روان شو بر جټ بمبارو کو ځبه زمان نه پوي درې
نام کریم الله موږ کته تراوی اتلو چې تراوی وکړلو یو کساتو او درې کسان مخ کې یو کسا کوړه ورغه موږ درې کسان ورلو دوم بمبارو کو او به موږ درې کسان رحم شو
بیا تر فټ څوک نو اصلي وره.
په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم زاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري همداسي د دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي رادیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بي پيلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو به خیزه چې خدا حمله شي غزې کې وشي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونو مخ دي کو څوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوختي او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختی ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زده روزګار نه ولایت کې زو د لوسوالي څخه خبره کوم. زده تریده کومندانیا زده غواړم چې موږ په لوسوالي کې ډیر نامنې د ار اسکر کومندان دی جلجزار شروع دی خلک وی خلک تکي خلک ته وایي جری ته غتی هغه خودی کومندان نه ورته وایي چې جری غتی دا غره ګرځي چې جری خریلی هغه زردي داسا کال دی داسا داسا مزدان ته حکومت ته څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي داسا غاسمي حکومت دا سره کوم حکومتداري ده. زه د تېرې د قومندانې امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یا قومندان یې خلک وي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي پر دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غني به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بې غوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلیږي. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوی چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته تفصیل لري.
یوه دغه پدیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښه د لاس ورکوي. په هلمند کې د وسوالو عملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د مینون لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 504 اویا تنه نوي مایوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو رئیس ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاد ولوي کسمه سروي وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزادوال وای په لور ورسولې کې داسې کسان ډیر دي چې تر تدا وي ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شیدان مجلونو مکمل نه دي مدوم جګیاله ته د شمالي ورسولې سره چندان خلک ګرفتار مدم کړي نه چې کولای کې وي کوم خبر نه دي چې دزمنه پچی شي دولت ما سره څومره کوي دزمنه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي د چستاو ما د بل د خپل څه خبرې هغه خلک روزمره روان دي او کاته مو د ماده په شه اخلاص دول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې دیارلس کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، موساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولې شو. د کار او ټولنیزو چارو رسټ وی د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د ولسوالیو اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په چادرونه کې لاس ور کړی دی. ازادي رډیو ټول په تکلیف دی او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلې دی. شمتولہ چې څوارلس کال عمر لري په اینده پوری حیران دی. وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان ته تبي. شمتولہ په دې ورځو کې د سره سلیف د دفتر اړوند د اورتوپیډي له څنګه څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی او بیا زبر وختم از ما دوړې پښې وس کاچې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مفشې می دوړ کاټ دا کورته ما د پاره به تکلیف دی دا نور د پاره چې ما پورته وکړته کې دی باندې ځای د پاره د راستل یا ډاکټران ما ته ویل دي چې تاسو پلیسکی پښې لږ ته ژوند نشي پکولای زاریان هم چې ژوند وینسین.
پیلمن کې به دا سال کې ورس تر بلی د مایبن شمیر په ډیر دوه چې د رسمي شمیر لمخې په ولایت کې وزارت څلور سو هغه کورونا چې امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې وزارت څلور سو رسمي رجستر سو شهیدان او مایبینو څخه اتیا تنه یوازې توانی دلی چې د کور د پاره وای و نمره واخلي او پاته نور نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش ته پاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلې ده. د دې جنو ازادي رډیو ټول ټاکل شوی پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپناه لامل مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشمان ته سرپناه وډوډي برابر کړي.
مایوب شه دی ګرد مشکلات دي ته یو خپل زوی شي سوي دي در وسم پاو نه جین دي لاستانه یال داري را پسې د زما کار نه لري دي وزن زب دي باندې ز دارو پیدا کما د کور غذا پیدا کما د خپل ځان خرج پیدا د خپل ورځ د دواس نه خلاص شوی.
نو مې خدای دې د نوزاد ول سوالیا خروش کال د نوروز پر 15 لسوانی مو پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل. تر مایوب مشکلات حال سرس کال چې دي موږ خپل د د نلورو د کور د نلورو ګرد موږ وړو د بازار پټاټي موږ په کور انیس
په دنیا کې د ساده پیدا کو د ماشام په دی په یم یم د ماشام د پیدا کو سار اوس لاس دا ما یال ما په ما په سی دی
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیم موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي یا کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنی ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه شهر د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریلی وایي مایوب ته پسپک کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزور غنل معلول په ځان به باور کوي او همدا لامل دی چې هغه په خپل نفس به اعتبار کیږي او د نور د وجو بار ګرځي.
دا نه واځي چې دوی فزیکی فعالیت لاس ور کوي کار نشي کولای خپل روزمره چارې پر مخ ته سی ولای دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوس کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې بار یو نو د دیو نه واځي چې باید د علاج د لپاره اهلی ځلی وشي د جوړولو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوس نشي دوی روحیا د لاس ور نه کی او دوی فکر وکړي چې زده جوړ انسان په څیر ما
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازات او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستی کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پرته کولی یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي ازادي راډیو د راپورونو لمخي د هلمند په شمیر ولسوالیو کې په خاص ډول سنگین کې د جنگونو او چاودونو پر مهال د باروتو د بوی لامل هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمیر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسیوي دي د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدا غوڅپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سحر لس بجې او څه باندې شپږ وشت دقیقې دي پرون مازیګر د کوټې په منځ کې چاودنه سوې چې یو تن پکښې وژل سوې او د درو شوزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 تن پکښې ټپیان سوې دي په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزوران په ډزو وژل سوې تفصیل برکول میخیل پر راپور کې
د یک شنبه په ماځګر تر روزه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا وبوختو چې د شار پور باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ورواړوله یو عین شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جمعه تارم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته وزنانی ماشومان نارینه د مرابطه سیټ سمبولون سان راورسېدل د سیول هسپتال خینه مونږ جان ته باد دغه را ورسېدل واته کس مش په خپل لاس باندې کاډان د پولیس کاډي ته ورچولې دي
چاودنه دومره زوره وره و چې د ورڅیر مودانۍ او دکانونو شې ماته کړې د پیښې ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلی د چاودنې پاړه وایي
زفر میزان چوک باندې هم بلې پلازې کې ما موټر سایکل ولاړو مطلب خپل موټر سایکل ته هبل دربو چې په ځان نه پوسوي په ټوم شاید مل ته سره پاته سول بس ټکان سو ازر به سول بس هبل می سر نه خلاصوي په ځان زګم شوم
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې ځکه رسنوی ته وویل چې د ترلاسه شوی شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولې چې وایي وزن یې د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریډیو په منځ کې چاودلې دي
ځکه یې شاپینګ کا ایریا ده
دا کاروبار سیمه ده چې پکې د خلکو غاڼه غونه هم وی نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته یې شاو د ریموت کنټرول په وسیله چاودلې یا ځنې چاودل سوي دي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او 14 کسان پکې ټپیان سوي دي
تقریبا اتنه زخمي وي
د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې خو په چاودنه کې وژل شوی او ټپي کسان ټول عام خلک دي بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سن کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یو پرمختیايي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ور باندې نابرابر ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لمړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړې چې د دوی پر امنیت ګمارل شوی وو او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کیږي د پنجاب اوسیدونکو د پړازو وژلې دي د دې حمله مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوچستان یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی
د بینوا په نامه اولیدونکو د کابل له پغمان لیکلي د جلریس په پیښه کې د وژل شوو کسانو په غم شریک یو هغه چارواکي دلیل سي چې د ناغيري له کابل دغه پیښه وسوه محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار دی چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو. محمد قاسم له کندوزه د کندوز ولایت زیاتې سیمې ناامنه سوي دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص سي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په څمکني ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کفر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هراته د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمایز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لار اتړلې. د غربن ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلور پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پر ورکوونکو هغه تر حرات کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سمبا د سپمای یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 214 شوی یعنی شهیدان وای چې یو 214 یو رستوران په نخښه کړ او بل یو مسلمان مولا چې لسخ دریزی بوکو حرام ډلې سره اړیکه پی کړې وې.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه وردل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. کچیر تاسو هم فیسبوک کاروئ کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ ویډیوګانې او عکسونه وګورئ او بحثونه کې برخه واخلئ. چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې یو نړیوال راپور رااخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نوبه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. خو په داسل کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه شولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیګو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 7 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او وی ویل له دې وای نه سره موافق دی. خدا خبره پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړی په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغه معاملې هم بد ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماټانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقه د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز لدی مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت ته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړي. دا اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. د ډپا مکړې یو راپور ته که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لري پاتې کیږي، خو سکهال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډیر مینوال لري او په روژه کې د شپې له خوا تر سره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړي هر ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلی هوتک ویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پریښودای او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتي نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتي نه بعد هم.
پروژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالي وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ پورې شنو کې هم لوبغاړي پروژه کې خبوخ دی او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړې دي. پروژه کې د فوټسال لوبو تر سره کوونکی سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال لوبي د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوی او لوبغاړو خ پیاوړتیا وښوده. خغلی مجا دا لوبي د خو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبي د پرمختګ او همدارز د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبي چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دی ډېری ته خې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبي تر سره کړو. در رمضان کپ فوټسال لوبي د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوی چې د شمس میرزایی ټیم په تلولۍ پای ته ورسېده. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سکه لوبغاړو د تیرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. د ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبي ترسره کړي له هیڅ ډول پراختیايي پلان مشاته پاتې نشي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکې ته.
خغلی فضلی، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبي کوي. ستاسو په نظر دغه لوبي د لوبغاړو په پیاوړتیا کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص پروژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی خدای پنامه من نه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارک یا نایټ سیالی د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولوبېږي، بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالي یا ډي نایټ یعنې د ورځې او د شپې سیالۍ وي، نو د کرکټ په اصطلاح حال ریډي دوی د دې سره اشنا سوي وي. کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي، یعنې په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه یې، د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې، چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي. دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ کړسی وې او سږ کال بیا هم دا ټو ټیمونه درمنځ دغه سیالۍ روانې دي.
یعنې واقعا مثبتې تمامېږي دغسې لوبې په رمضان میاشت کې، دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کړي، داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته.
بالکل، دا یو پریکټیکل شی دی، یعنې عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي. بیا الحمدلله هلته په زورملوار کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي، د تراو نه وروسته یعنې 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي، د شپې یو سیالۍ کېږي. تقریبا 18 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل، هغه اوس هم لوبېږي.
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله، کوم کوم لوبغاړي په کې شته؟ ځینې لوبغاړي خو بهر تللي، اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي. ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي، هغوی نومونه شته سره؟
هو بالکل، ښه خبره ده، د خوشحالۍ زیری. نورعلي زدران چې د ډېر وخت نه مخکې دی زخمي یا ټپي و، د خپل ټپونو نه تکلیف لري، اوس الحمدلله جوړ شو، په دوو سیالیو کې ولوبېدی. او عثمان غني د نجیب ترکی د داسې امین امزای افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولوبېدل. کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته وکړه چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند تکلیلي دي، نو په دې کې بیا نوي ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکو سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبو کې ولوبېدی. مهیب الله وریاخیل دې ټولو هر وخت په دې ښه کارکردګي کړې ده. زه امیدوارم انشاءالله چې دغه سیالۍ به نور هم د افغانستان د کورني کرکټ سره مرسته کوي.
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي؟ آیا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه؟
صرف دا هر ټیم سره محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنت دی. موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصیت هم واړو، هغه په دې وجه باندې چې نور پراتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي. کچیرته دا شخصي کمپنیان موږ را دعوت کوو، هغه ټیمونه جوړ کړي، داسې ټورنمنتونه لکه په نور نړۍ کې چې کیږي، اما دا مالی لګښت د لوبغاړو د فارس ګټه وي هم به د خلک د دې سره تشویق سي چې زه ځان ته یو کمپنی لرم او سره د کرکټ ټیم لرم. نو د دې یو محدود پیس ټاکل شوی دی، د ټورنمنت هغه انټری پیس چې ورته وایي. نور د اکثره ټیمونه سپانسر سوي دي، بعضې ملي تجارتان د خوانه دوی ته ډیلی ورکول کیږي، میچ پیس ورکول کیږي. تیر کال دومره نه و، تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړي او سکل خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی.
کوم پړاو ته رسیدلی او څه وخت خلاصیږي دغه لوبې؟
دا به نم د جولای باندې خلاصیږي، نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحلې ته رسیدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي، چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله وه هیوادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړې. افغان رینجر د چې په دالس ول ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي، سیمی فاینل چلا پیدا کړی ده. او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې چې پاره کېم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صحاک چې بیګا ډیر خلوبو کړل، هغه هم سیمی فاینل ته لار پیدا کړی ده. نو بیګا ته مې و په پوری سیالي ده و به ګورو چې د دې نه بعد به سرنوشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمی فاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي. او بیا شو د یو نقدي جایزه غونډې انعام هم ورته ټاکل شوی، نوملي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي، دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي. او په ځیمه کې هغه ستوري یا هغه ځوانان مش پیدا کړه واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې و هغه هم راوېستل. کوشش به دغه شي کوشش خپل د کورنۍ کرکټ لپاره چې هر چیز ته کڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کیږي، اما ګټه برته یا ثمره د افغانستان د کورنۍ کرکټ ته رسیږي.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلي ډیره مننه کوم. دا
مننه ستاسو هم کوم. دا
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بل یو مزستفي ولاستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دونکو سلام، پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک ډ بولی وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سل ورځنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوګونی سي، نو ته به وایې چې په دا سل ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یو وزیر سل ورځنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لاته ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یو داسې پروژه ده چې په تکمیلو دو سره به یې نړیوال هم ورته ایران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پریکړې ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډیره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډیر لوړ دی.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهیږې او که به نه پوهیږې، خو په دې پوسه چې د لندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده او چې هغه لوړه سوه، نو اوبه پرته له شکه ورپورته کیږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې دغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلیږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډیر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډیره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پرې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لوی لوی پروژې د پلا را چولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري، نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست چې پوهنتون ته ناکام شم، نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه هلکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یوه ځای کې هم کامیاب نه شوي، خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکړه، یوه لاره ورته پیدا کړه، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم وښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو.
او ټول اخبارونه یې په عکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه، خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې، خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې مو خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه، بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چمن کے رنگا رنگ گلن باکر
ناسته خبر لناسه چه ناسته ده چه ناسته ده بناسه خبر لناسه چه ناسته ده بناسه خبر لناسه چه ناسته ده دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دس بابا د گزر پچمن بیاکر گزر پچمن گاک گزر پچمن یاد ز خوشحال کم زوری نیام چی بیدار کم پشکار ناره و هم چی خلی راکڑا پشکار ناره و هم چی خلی راکڑا دس بابا دا گزر پچھا من یاکڑا چمن کے رنگا رنگ لونا